ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د بیان د شاهین بنيري او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کیلي او سلامونه و منئ. د پاکستان د احتساب ادارې لخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د کورنۍ او د خزانه د وزیر پر ضد باندې د ریفرنسونو دایره بولو موضوع د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونه پر وروسته نیمه کې به جمهوریت خبرونه هم وري. خو له هر شمخ کې خبرونه د شاهین بنيري نه.
ستړمه شهرون به دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ پر ضد قضیه عدالت ته وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدل شي. د امریکایي ولسمشر وایي هیله مند دی چې د شمالي کوریا پر ضد د فوزي اقداماتو ضرورت پیښ نشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د احتساب قومي داروایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیه په عدالت کې داخلي. احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل پریکړې کړې چې ټولې سلور قضیه د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایره کړي چې پکې درې د نواز شریف او دغه د کورنۍ او یوې د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. بیان وایي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمو شو چې پکې قضیه د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیاری شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیه وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلی تورونه رد کړی دي. سپریم کورټ د جولای په 28مه نیټه د پاناما اسنادو د قضیه په اړه په خپل پریکړه کې نواز شریف نه هلکه چې تر هغه وروسته نوموړي د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
دی وایي د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي. زما په فکر باید پاکستان هم د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي.
آصف دا وضاحت ونکړه چې د بهرنیو چارو تګلاره څنګه سموي. خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې پالیسۍ په تناظر کې وکړې. د ویل د پاکستاني او ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د تګلارې د نوې لوري پر موضوع بحثونه شوي دي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبر شوی نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د حکومتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجا مسلمانانو توکموجنه غندي. بیان وایي د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشري او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غږ شوی دی چې د روهینجا مسلمانانو د وژنو د مخنیوي لپاره سمدستي اقدامات وکړي. په میانمار کې روهینجا مسلمانان په اقلیت کې دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د ایټمي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یو لاره ده. خو هیله مند دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نشي. نوموړي تېره ورځ په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل پوځي اقدام به یقینا یو لار وي خو دې غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد پوځي ځواک وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. تېره اونۍ چې پیانګ یانګ د یوې داسې هایډروجن بم د ازموینې خبر ورکړ چې له بین البرازمي بیلستیک توغندي پورې تړل کېدی شي نو د دې سره د شمالي کوریا او امریکا کړکیچ نور هم زیات شو. تر دې ازموینې وروسته واشنګټن پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو لړ نویو بندیزونو وړاندیز وکړو. هم تیر ورځ روسیه او جاپان ویل پر دې سره رضا شوي دي چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته خطر پیښي. د سور سلیب نړیواله اداره وایي د کیریبین په سیمه کې شاوخوا 200,000 خلک د ارما په نوم سمندري طوفان ځپلې دي. داسې ښکاري چې دا طوفان اوس د امریکا فلوریډا ایالت لوري ته روان دی. د سر سلیب چارواکو تیر مازدیګر وویل طوفان د باربودا د ټاپو شاوخوا ټولې ودانې زیانمنې کړې دي. دوی وایي په پورټوریکو کې چې د امریکا تر واک لاندې سیمه ده شاوخوا 1,000,000 خلک بجلی نه لري. ارما د جنوبی امریکا په بریټش ورجن ټاپوګانو انګویلا سینټ مارټن سینټ بارتلمی او سینټ کیټس او نیویس کې تباہی کړې ده. د طوفان د کیریبین په ټاپوګانو کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د ارما په نوم دا طوفان د 5مې یعنی تر ټولو لوړې درجې طوفان دی چې د ډېرې تباهۍ صلاحیت لري. پوهان وایي د طوفان به د اتوار په ورځ فلوریډا ته رسی. چارواکي وایي چې په مکسیکو کې زورور زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. زلزلې یو شمیر عمارتونو ته هم زیان رسولی دی او په سمندر کې طوفان راوچت کړی دی. د امریکا جیولوجیکل سروې د دغه زلزلې شدت 8.1 ریکارډ کړی دی. په سیمه کې د سونامي د خبرداری ادارې ویلي دي چې د زلزلې په نتیجه کې په سمندري چې د زلزلې په نتیجه کې سمندري طوفان راوچت شوی دی چې په مکسیکو کې اوچتوالی 0.5 میټر ته رسیدلی دی. او د کوسو ولسمشر پخوانی ګوریلا قومندان راموش هرادینای د وزیر اعظم څوکۍ ته نومول دی او ورته د نوي حکومت جوړولو واک ورکړی دی. نوموړي تیر ماښام له دې اقدام سره ظاهرا له میاشتو راهیسې روان سیاسي بحران ختم کړ. د ولسمشر هاشم تاسیل لوري د هرادینای تر نومونې مخکې د کوسو پارلمان د کوسو جمهوری ګوند کدری ویسلی د پارلمان مشر ټاکلی وو. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.65 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.08 روپۍ او 1.88 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 6.5 ډګري سینټیګریډ. بنو کې زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 6 ډګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری او د موسم حال او د کرنټ شو به مو د محمد عمران ناوری دی. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان احتساب اداره به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد باندې قضیې عدالت ته لیږي. راپور پلرو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي چې د موزی مرضونو پر ضد باندې قانون جوړ کړی
او هغه کې 17-19 بیماریاں دي چې هغه کمیونیکیبل ڈیزیزز دي. هغه بیماری چې هغه نه وبا پھیلاویږي هغه نه انساني ژوندګۍ ته نقصان. مقصد د دې ارسه کولو دا دی چې سیریسنس شو شي.
د پکتیا د ګومل سیمې به کور شوی خلک خپل ستونزې داسې ذکر کوي.
خالی دا سرپنام غم راخشته د دا وول کې د خپل سرونم را خلاص کړی د شج وول کې اتیب خو د خالی ځوندی بندان راغلی نور یا هر شی پاتې.
د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې ونی د خبرونه جمهوریت هم لرو.
په مجموع کې په افغانستان کې که ایزبونه هم یي هغه ایزبونه به ایتی افغانستان شمول یي.
دا او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال موضوعات مدر له هم راوړي د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې به په احتساب عدالت کې داخلوي. دې ترڅنګ یو قضیه به د مالیې وزیر اسحاق ډار پر ضد هم دایر کوي. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیې وزیر اسحاق ډار پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي دي. تفصیل د احمد را په دې راپور کې
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته ادارې په خپل یو بیان کې ویلي چې ټولې څلور قضیې یا ریفرنس به د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کوي چې پکې درې د نواز شریف او د هغې د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار په اړه ده. په بیان کې ویل شوي چې پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه وشوه چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوې دي. نواز شریف کورنۍ پر ضد منظور کړی شوی لومړی قضیه په لندن کې د جایدادونو نه متعلق، دویمه عزیز یا سټیل مل او جده کې هیل میټل کمپنی جوړولو، او درېمه د نواز شریف کورنۍ شپاړس آف شور کمپنیانې لرلو په اړه ده. په غونډه کې د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد منظور کړی شوی ریفرنس په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسې جوړولو نه متعلق ده. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالی وزیر اسحاق ډار پر دوی لګېدلي تورونه ردوي. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانے مشر قاضی انور وائی
رات ریفرنس فائل شی جج کم طریقہ کار دے آگتا فوجداری ضابطہ ہوئی داغ جان دے چوک ملزم دے آگتا نوٹس ہوا کے جس نے عدالت کی آدرش کا آگے کی آدرش کی نے عدالت میں آگتا دے ریفرنس کاپی راکی چدا الزامات تھی اور آگتا ٹائم راکی جاگت یاد نہ دے فل رسے دے بھی اور کم نہ کم ہو رسے بھی نہ دے کہ جاگر آشتی آگا باندے فل دے جرم پائد کی اور بیا با پراسیکوشن تو ہوئی چاک پر شہادت پیش کے اور ملزم تو ہوئی چاک خپل وکیل تو ہے سدی والے جو ہے دو کی کہ ثبوت شو نیدارت میں سزا ور کی کہ ثبوت نہ شو نو بری بش
دی پختنی پر جواب کی چدو احتساب عدالت پر فیصلہ پر ہائی کورٹ کی اپیل کی دیشی او کنا قاضی انور وائی
جو عام سے کم طریقہ کار ہے آگے کے ملزم تو مانگ دے چاہے کہ اگر سزا ہو شی نہ اگر اپیل کی سیکشن 35 سے نیب آرڈیننس کے چاہے تد اپیل حق تے اپیل ہائی کورٹ کی کی گی بری شی نہ نیب تا حق تے چاہے بری کی دو بر خلاف اپیل کی
د سپریم کورٹ د جولای په 28مه د پاناما اسنادو د قضیه په اړه خپل پریکړه کې نواز شریف نه اهله کړو چې تر هغه وروسته نوموړي د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. د نواز شریف وکیل خواجه حارث په پاناما اسنادو کیس کې د نه اهلی او د نیب کیسونو پر ضد په سپریم کورٹ کې د اگست په 15مه او 26مه نیټه څلور د نظر سانې درخواستونه داخل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت په میانمار یا برما کې د روهنجا مسلمانانو د وجنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتر په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان وایي ملګري ملتونه دې سمدستي د روهنجا مسلمانانو د وجنې مخنیوي اقدامات وکړي. تفصیل د سراج زهیر نه.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړې لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجیا د مسلمانانو نسل کشي غندي او د ولسی وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړې لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غږ شوی دی چې د روهنجیا مسلمانانو د وژنو مخنیوي په سمدستي توګه وکړي. په قرارداد کې له ملل متحد هم غوښتنه شوې چې د روهنجیا د مسلمانانو نسل کشي ودرولو لپاره خپل اقدامات تر سره کړي. مشال ریډیو چې د وفاقي کابینې د قرارداد د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر او د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل، نو هغه وویي چې دې مسلې اوس نړیوال شکل خپل کړی، نو ځکه د دې قرارداد اهمیت هم ډیر زیات دی.
د دې یو بین المللي مسله جوړه شوې ده. اقوام متحده، امنیسټي انټرنیشنل، ایشیا واچ په دې باندې خپل دغه سرګندونه کړې ده، د خپل افغان ترکی حکومت ڈیل وے اسٹیپ واغست مالدی داغی سرا سفارتی تعلقات ختم کرنو. لہٰذا دا ویم چیدا دا پاکستان دا کابینے دا یو ڈیر صحیح طرف تا قدم دے.
ہمدارنگ چی مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کی دی اخوانی سفارتکار او دو بہرنو چارو تزیہ کار ایاز وزیر نا پدیڑو پختل نو دا ہاغوے ناوا
دا ایوا ڈپلومیٹک طریقہ دا چکا ملکونا دارنگ دا افغان اظہار ہو کی نو دا غوی کلیکٹیو پریشر پا ملک باندی زیادی گی چی دا خطول دنیا پا دیخا پا دا یا چی سمون کو دا صحیح ندی. نو دا یو مثبت گام دا ڈپلومیٹکلی چی حکومت خپل اظہار دا افغانو کو.
پا میانمار کی روہنجیا مسلمانان پا اقلیت کی دی پراکن ولایت کی دو تیرو سو اونی و پتاو تریخوال کی گن روہنجا مسلمانان وجل شوی او دا روٹرز اجانس لوینا سرسم شاوخوا دولکا بیکور شوی دی. بلخوا دا برما حکومت وائی اولسی وکڑی نوجنی بلکہ دو ترہگرو پر ضد جنگی کی. سیرات ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په اسلام آباد کې پاتې کیږو. پاکستان وایي واشنگتن دې د هغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په واشنگتن کې ناست خلک د پاکستان او د سیمې نه د واقعي حالاتو نه سم خبر نه دي. نور تفصیل احمد الله راکړي.
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډه ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان ایوازنه ملک دی چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیاب شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
د
ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زموږ کامیابیانې دي نو نړۍ هغې ته لږ په بدن نظر سره ګوري. موږ له به د نړۍ سوچ بدلول وي. زموږ به تر ټولو لومړی ترجیح دا وي چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو. دا وخت په سوات شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر او باجوڑ ایجنسو کی امن پر ذکر شوی دے او د دې سیمو حالات وخت په وخت نور هم خکیږي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د شو فیصلو او خبرو اترو په اړه د خواجه آصف وینا وا.
تین دن کی جو ہماری یہ کانفرنس تھی
د پاکستانی سفیرانو چې درې ورځنۍ غونډه وا پکې د امریکا په شمول په مختلفو چارو خبرې وشوې. دا وخت چې د دې سیمې یا د نړۍ کوم حالات دي او کوم بدلونونه را روان دي د جهانی جنگ وروسته دا قسمه بدلونونه نه راغلي. نوی اتحادیان جوڑے گی جغرافیائی حالات د معاشی حالاتو تابع کی گی نو گنم چی دی حالاتو بخشن جائزہ استو رستو مونگلا ہم دا صحیح اڑخ ٹاکن پکار دا او دا کار با مونگلا زر کولوی.
دا اگست پا یوشتم انیٹا دا امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ دا افغانستان پا اڑخ پل استراتیجی اعلان کرا چی پکی پاکستان تا خبردارے ور کرے و چی دا وسلوالو ڈلو لمرستو دی لاس واخلی. خو پاکستان وقت پا وقت دا تورون ردوی او وائی چی پا دی حیوات کی پا منظم توگا دا وسلوالو موجودگی نشتا او نہ ہم دوی د وسلوالو ملاتړ کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر بینک د مشر شمس القیوم د لری کول منځوري ورکړي. د بینک اف خیبر مشر یو نیم کال وړاندې په یو ورځپاڼه کې د خبرتیا په خبرولو د سبي د خزانه پر وزیر مظفر سید د بینک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړی و. مظفر سید د جماعت اسلامي غړی دی. د ګوند له مدیر احسی د پختونخوا اعلی وزیر د قیوم د لری کول غوښتنه کوله. غلام غوث پر دې موضوع معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د بینک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده. د خیبر بینک مشر یا ایم ډی شمس القیوم د صوبې د خزانې په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بینک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولي وو. په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل خو پښتنه دادا چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه. خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامی د ځان سره د اتحادی په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی.
جماعت اسلامی درې منستران دي. په هغې کې یو منستر نه ساتل چې دی هغه تېر د یوې هفتې نه خپل دفتر ته نه را او مظفر سید هم چې دے نو اغم دیر شوک نکو دی دا فیصلہ کردو ہے چی مون دفترو تا خفوری بندی گو او دا حکومت نمو مموزو کدی افتا کی دن ندن ندی دا فیصلہ ہو نکا زکا چی کابتی نے روز تا کولے نو بیا اسم دا ایم ڈی ٹائم ختم ہو ایم ڈی او وقت دا فیصلہ کردو ہے چی اگر دا میاشتی کو چوٹے روان دے خب یا پتہ نلگی چی چا پہ اعتماد کی وارشتو نو لا نڑو تو پہ روان میاشتی کو چوٹے تنے وے نو بیا بدا چی مات اسلامی دا لاسا دا سیاسی سرطم ہوتے وے
پر روستیو کی قومی وطن گوند صوبائی ائتلافی حکومت نا بیل کړی شوی وو او د خیبر بینک د مشر په مسله جماعت اسلامی هم د صوبائی حکومت نا د وتلو دړه ورکړی و خو پاکستان تحریک انصاف وای صوبائی حکومت ته هیڅ خطر نشته ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه وایي د ډینګي پولیو او کانګو په ګډون د ولسو خطرناکو ناروغو مخنیوي لپاره بیړني اقدامات کوي. نوموړي تیر ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې ناروغو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړ کړی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت او د انفارمیشن ټکنالوژي صوبائی وزیر شهرام خان ترکه دا زیارت په ورځ د پیښور صحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې د ډینګي پولیو کانګو او انتراکس په شمول د خوښه ولسو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نه په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي او دا قانون د لاندې دا هم دوی ضروري کړی ده چې کومې لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نظر تر نظر د متعلقه جلی د صحت دفتر خبروي.
کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو ہم میٹنگوں کو اور آگے کے سب 17-19 بیماریاں نہیں دی چاہا کمیونیکیبل ڈیزیز دی آگا بیماری چاہے نہ وبا پھیلاوے گی راگے نہ انسانی زندگی تو نقصان ہی مقصد دے یار سے کولو دا دے چی سیریسنس شوشی
بلخوا دڈنگی درنس د مخنیوی لپار حکومتی گامونا او د حال زلو پاک لوویل چی دنورو گامونا ترسنگ اوس با پس کلینو کی ہم ڈاکٹران جی او ماجمان با پدی خبروی چی ڈینگی رنس د سن خوری گی او سرنگ تنزان بچ کولی شی
مونگوائی چیر بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا دال تب ڈاکٹران ٹیم زی معشومان ہو تب جی کم دین اور ڈینگی اور نور سو بیماری راگے نہ بچاؤ سیشنز بکی گیا غیبا معشومان یہی پو کول ڈیز ضروری گورا کمزے کے خدا نہ خواستہ ڈینگی کیس راشی مونگ بیا ڈبلیو ایچ او چی کم سٹینڈرڈ زی چراغ کور نہ چار چا پیرا اگی خود دولس یادی مونگ دیر شکور چار چا پیرا مونگا ایریا کلیئر کو اور مونگ جی کم دین آل تر بچاؤ احتیاطی تدابیر مونگ کو سپرے کو او بو لاڑیا ختم لاروا گورو
د ډینګي رنز نه په خیبر پختونخوا کې د ښکار شو د تازه شمیرې په خپل دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره 13 تر رسیدلې ده او اوس هم د خیبر پختونخوا په سپټانونو کې لسکم 1500 د ډینګي ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوی دلی ته ځي. کابل او نوی دلی په 2013 زیږدیز کال کې د ستراتیژیکو همکارو موافقه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هند د رول په اړه اندېښنې هم لري. احمد تکل د نورو معلوماتو سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یکشنبې په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت استراتیژیک افغانستان و هند
د افغانستان او هند استراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لویې پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همداراز پروسه کال د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلي د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د فرا ولایت والی وایي له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د مستندولو هڅې کوي. محمد عارف شاه جهان تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل ایرانی مامورین او وسلوال طالبان فرا ته تګ راتګ کوي. تهران دا تورونه په خوارت کړي چې ګواکې د طالبانو ملاتړ کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځشنبه په ورځ وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي خو له شریکولو څخه ډډه کوي.
ما هم د دې سبب
هسته هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټول خبرې سپینې نشولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکت په مستند ډول وایو. موږ اوس ټول په مستند کې دوه پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره شوي وو خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دي وړاندې شوي. د فرا والي مخکې ویلو وسلوال طالبان په فرا کې زیات مالي او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل شوي دي. فرا له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فرا سیمایي چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. هم غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان حکومت ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال په دې اړه وویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول له ټولو ګاونډیانو سره شي په اندېښنې ولري. دغه اندېښنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندېښنې به نورې هم ورسره شریک کړي. موږ هڅه کوو چې له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو به حل یې ولاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي چې
له وسلهبالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ سوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل سي چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي که ایران له وسلهوالو طالبانو سره همکاري کوي، باید ورنه لاس واخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کیدونکې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینا.
د دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې به عدالت ته وړي. احتساب ادارې تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د روړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په بیان کې ویلي پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدله شي. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې ده. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله مند دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نه شي. نوموړي تېره ورځ دا خبرې په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمبارۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څلور قوماندانان وژلي دي. دا برید چې د شام په مشرقي ښار دیرالزور کې ترسره شوی دی، پکې د تاجکستان یو پخوانی امنیتي چارواکي ګل مراد حلیموف چې د اسلامي دولت ډلې سره ملګری شوی و هم وژل شوی دی. د سور سلیب نړیوالې اداره وایي د کیریبین په سیمه کې شاوخوا 200,000 خلک د ایرما په نوم سمندري طوفان ځپلي دي او داسې ښکاري چې دا طوفان اوس د امریکا د فلوریډا ایالت لوري ته روان دی. چارواکي وایي چې په مکسیکو کې د زورور زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. زلزلې یو شمېر عمارتونو ته زیان رسولی دی او په سمندر کې طوفان روچت کړی دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیري ناوریدو او د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثره مقامی رسپانو خپلې ادارې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ویلي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیره ګټه ترلاسه کړې او تر ټولو دنیایي زیاتې قرباني ورکړې او دا چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره د امریکا او ناتو سره د مرستې لپاره تیار دي، خو د پاکستان د سلامتیا خیال به ساتل کیږي. د ادارې په وینا پاکستان دا وخت د یو داسې صورتحال نه تیریږي چې یو خوا ځینې قوتونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د ناکامولو هڅې کوي، نو بل پلو د ځینې دنننۍ ننګونو او ستونزو او د سیاسي بحران سره مخ دی. نو باید چې د ملک سیاسي او عسکري مشروالۍ په ګټه سره یو کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخري کې وایي چې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د جمهوریت مضبوطي د دې وطن مضبوطي ده، او ادارې چې مضبوطي وي نو پاکستان به مضبوط وي. او په کال 1901 او یایم کې نیم ملک بایللو نه وروسته باید چې د ملک هر وګړی هر چارواکي په اتحاد او یووالي باندې زور ورکړي، او دې لړکی تر ټولو لوی ذمہواری د ملک په حکمرانانو او سیاستدانانو پریوزي چې د جمهوریت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آجورس پانه خپل ادارې په ان اف سی ایوارډ باندې لیکلي او وایي د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ په ورکولو کې په ځنډ باندې د خیبر پښتونخوا حکومت د څلور وڼو صوبو نمائندگان په 19 ستمبر باندې په پیښور کې رابللي دي چې د دې مسلې جاج واخلي چې ولې وفاقي حکومت د دې ایوارډ پیسو ورکولو کې ځنډ پیدا کوي. د ادارې په وینا د ان اف سی ایوارډ معاملې ډېر د اهمیت وړ ده، ځکه چې وفاق او صوبې خپل مالیات مالیاتی کړنلاري او منسوبي هم د دې پرانا کې جوړوي خو تر دې دمه په دې باندې هیڅ اتفاق نه دی شوی او بل په دې لړکی په دې کې د قبایلی سیمو د ګلګت بلتستان برخه هم نظر ټاکل شوی چې آیا د بد نوې سرشمیرنې د نتیجو په بنیاد ورکوي او که په زړه طریقه دوبۍ چې وفاقي حکومت د دې خبرې ادراک وکړي ادارې اخري کې وایي دا یو کامی مسله ده او وفاقي حکومت لبا د صوبایي حکومتونو سره ناسته په کار وي چې دا معامله په ګډه سره حل کړي او چې د صوبو څومره برخه جوړیږي چې زر تر زر یې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک دا احساس لري چې د سخت دریځې مخنیوي په کار دی خو په دې لړ کې سنجیده اقدامات نه ښکاري. الټا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي ترهګري د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی خو په تیزۍ سره د هیواد آبادی زیاتېدل هم پاکستان له ګډوډۍ سره مخامخولی شي. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه اوروي.
ډان ورځپاڼه خپله لیکنه کې وایي پاکستان کې زیاتره خلک په دې پوه شوي چې د سخت دریځۍ مخنیوي ډیر ضروری دی خو په دې لړ کې لا هم کومه متفقه او موثره تګلاره مخې ته نه ده راغلې چې د دې مسلې د خاتمې لپاره د ارادې کمی څرګندوي. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې د سخت دریځۍ جرړې په څو لسیزو کې خورې شوې خو په دې وروستیو کې ډېر واضحه تر سترګو کېږي چې په ترڅ کې یې یوې خواته ټولنه د عقیدې په بنیاد تقسیمېږي او بلې خواته یې په زرګونو خلک د مذهب په نوم وژل شوي دي. په دې کې د تشدد بدې پېښې لکه چاودنې، هدفي وژنې او بلوګري شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي اوس یوازې د بې تعلیمه او بې وسه خلکو تر بچو پاتې نه ده بلکې وروستیو پیښو څرګنده کړه چې وس لرونکي او تعلیم یافته ځوانان هم اوس د سخت دریځۍ په لار روان شوي دي چې له وجې یې دا هیواد په نړۍ کې بدنامیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي ترهګري داسې خطره نه ده چې ګنې حکومتونه به نسکور کړي او واک به ترلاسه کړي او د تکړه مشرتابه په قیادت کې د پاکستانی پوز ورستیو عملیاتو په ډاګه کړه چې په تیر یو نیم کال کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. خو ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ په نسبت د پاکستان لپاره مخ په زیاتېدونکې آبادی لویه خطره ده او داسې اندازې لګول کېږي چې د روانې پیړۍ تر پایه به دا آبادی له 150 کروڑ واوړي. دې لړ کې د خانداني منصوبه بندۍ پروګرامونو هم ډېره ګټه نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې حساب د خلکو زیاتېدونکي شمېر پاکستان د عدم استحکام او ګډوډۍ اړخته بیایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوال موضوع تر اغرزوم. جرمنی د روس او بیلاروس په پلان شو پوځي مشکونو کې د پوځیانو د شمیر په اړه شک خودلې او فرانس وای روس د غرب د ویرولو ستراتیژي کاروي خو ماسکو وای په دې مشکونو کې شاوخوا 10,000 سرتیري برخه لري. له نړیوال قانون سره سم نړیوال سارونکي به په هغو پوځي مشکونو کې حاضر وي چې په کې له 10,000 څخه زیات پوځیان ګډون وکړي. احمد تکل دا موضوع روښانوي.
جرمنی وایي روسیا غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیا په پام کې لري چې د روانې سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بیلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیځ او کالینینګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100,000 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د ښودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناتو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناتو عمومي منشي ویلي وو چې ناتو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 10,000 یا له هغه زیاته شمېره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمېره 10,000 یا له هغه کمه وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناتو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناتو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سلساتي ځواک ځای پر ځای کول وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کړی دی چې جرمني هرکلی وکړ. د مشال لیډیو د خبرونو مرکزي ادارې پر دې موضوع لیکنه کړې چې پکې پر دې بحث شوی چې آیا روس رښتیا هم دې کار ته جدي دی او کنه. بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک ولېږل شي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي او په لوی شمېر ټپي شوي دي. دا نشتی له هغه سمدستي وروسته پیل شوی وی چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیوه او په ځان پسې وتړله. دوی وایي روس په کرایمیا کې جنگیدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فنډونه ورکوي، خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان شوی نوې وړاندیز په ظاهره ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیاره کړې ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ شوی دی. خو د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالي سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکاري ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالي به په دې اړه په کېدونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي. او رستای ټکی دا دی چې د ملګر ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل شي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپایي چارو کارپو تیموتی ایش له خولې لیکي چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده. د ده په وینا نوموړي دا خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا اوسنی وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته. د پکتیا د ګومل جګړه زپلی ولسوالۍ بې کوره شوي وایي حکومت او نړیوالې ټولنې دې ورسره ژر تر ژره مرستې وکړي. دوی تیر مازدیګر له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله په بیړه کورونو پرېښودو ته اړ شول او ارګون او سروبي ته یې هیڅ لزانه سره نه دی وړي. ولایتي چارواکي دا مني چې خلک ستونزې لري او اندېښمن دي چې که زر مرستې ونه رسېدي نو ښایي حالات خراب شي. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلي ولسوالۍ څخه ارګون او سوربي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن مشال راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپنا غم راخیستې ده، د وړ کې د خپل سرونه م راخلاص کړي د شج وړ کې اتیب خو د خالص بندي بندان راغلي نور یاتي هر شی پاتې سره د کومک وکي سلای د مور یو سرپنا خیمې راکي لا څه د کریې هغه پیسې راکي سلا ټول دغه ترتیرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپلو هغو خپلوانو او دوستانو ته هم په اندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایسار دي او هلته د ځای پر ځای شویو ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شویو یو تن مشر وایي،
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې، ماشومان هر څه مو ورجن همدا شی ایستلي دي، سرپنا نه لرو. هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی، چار طرفا چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچی بل کومه ورجانه سرپنا پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چېرې هغوی سره لازمې مرستې ونشي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د وروستیو جنګونو له امله سروبي او ارګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي، بستر پناه دي. څه چې دي مونږ په اوسه مونږ ورسره کوو، خو دومره ډېر مونږ په لاس کې څه نه لرو چې مونږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو له مرستندویه ادارو دا ده چې راشي، بې ځایه شوي دي نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، کنه کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ او لیرې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان، د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاد ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته، خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تېرې هغې سره تړلې ده. نن به په خپرونه کې د افغانستان د پارلمان د ځینو نورو وکیلانو دریز هم واورئ چې ولې په هغه هیواد کې سیاسي ګوندونه نشته. ورسره به دا هم واورئ چې په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه دودیدو لاملونه څه دي. د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه ودېدو لاملونه سدي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تیاروي.
په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ آیا د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت دواړه د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه رواجولو لپاره پړه بللی شو؟ آیا د افغانستان ولس د ولسي جرګې د غړو له کاره مطمئن دی؟ آیا د ولسي جرګې غړي په خپل کار کې نیمګړتیاوې ویني او که څنګه د سیاسي ګوندونو فرهنګ یا کلچر رواجولو لپاره څه اړین وي؟ آیا په دې برخه کې د افغانستان ولسي جرګې غړي هم مسؤلیت لري؟ که سیاسي فرهنګ پوخ شي او ګوندونه جوړ شي، نو آیا د ولسي جرګې کار به ګړندی شي؟ که ګوندونه جوړیږي نو افغانستان څه ډول ګوندونو ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تیرو هوا سره تړل ده. په تیرو خپرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي ګڼي چې پارلمان په تیرو څه د پاسه یولسو کلونو کې په سم ډول په خپلو ډیرو کارونو کې بریالی شوی دی، خو پکې ځینې نیمګړتیاوې هم شته. دا نیمګړتیاوې د ولسي جرګې په اساسي کارونو کې دي، لکه د قوانینو په منظورۍ یا بدلون کې مشکلات او د ولسي جرګې د غړو د نظرونو پراخ اختلافات. همداراز د حکومت کارونو څار په سم ډول نه کېدل او د ولسي جرګې غړي د نظر او فکر د پراخ اختلاف له کبله کله ناکله د خپلو سیمو ولس ته خدمات هم په سم ډول نشي رسولی. تاسو په تېرو خپرونو کې واورېدل چې د ولسي جرګې زیاتره غړي ګڼي چې د افغانستان ډیموکراسي نوې ده، نو دا ډول ستونزې باید پکې موجودې وي. خو زیاتره دا هم غړي چې په رښتیا په 13 څخه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سم سیاسي ګوندونه جوړ نشول او په هغه هیواد کې سیاسي فرهنګ هم دود نشو. د پارلمان وکیلان په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ موضوع ډیره مهمه بولي او د هغه هیواد د جمهوریت یا ډیموکراسي او سیاسي پرمختیا لپاره اړینه بولي. همدال عمل دی چې نن هم په جمهوریت خبرونه کې د باسته دوام ورکو او لای پسې غځو. نن به په خبرونه کې د ولسی جرګې په کارونو او دندو کې د نیمګړتیاو او خوالی ترڅنګ پر دې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او سیاسي فرهنګ نه رواجېدو لاملونه څه دي او دا فرهنګ څنګه دودېدای شي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د ولسی جرګې کار ته چې ګوري نو هومره بریالی نه ده پاتې شوی لکه په کار چې وه.
رښتیا ووایو موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار مو کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی. اوس هم ځینې قوانین په دغسې پراته د دې ځینې مسایلو په خاطر باندې ولسی جرګې کې په کلونو کلونه تیر شول ولسی جرګه نشي کولای چې دغه قوانین تشویق کړي. د حکومت پر کړنو باندې څارنه اته حکومت هم په ډېرو ځایو کې زموږ سره کومک او همکاري نه کوي. یوازې د دوی کومک او همکاري نه کوي. مشکل په موږ ولسی جرګه کې هم پکښې دی چې ولسی جرګې وکیلان د دې پر ځای باندې چې د خلکو کوم مشکلات یا قوانین دي یا درست نظارت یې وکړي په خپلو شخصي کارو کې. ځینې وکیل صاحبان یا په بزنسو کې کاروبارو کې ځینې وکیل صاحبان د اقتصادي او ځینې فقط د رایګیري په ورځ باندې چې وزیران ما استضاع یا د رایګیري رایې اخلي د ولسي جرګې څخه دوی راځي نور د قوانینو د تصویبو په ورځ باندې او داسې عادي اجنډا وږي چې د کمیسیون په غونډه کې ناز دریږي او د خپلو خلکو نمایندګي چې موږ د خلکو باید غږ پورته شي. بدبخت سره به وایي چې په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو غږ ټول وکیل صاحبانو پورته کړی په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی.
لالی وایي د ولسي جرګې غړي که د قوانینو په منظورولو کې زیات ځنډ هم کوي خو د هیواد په لویو مسئلو کې یې تل مثبت اقدام کړی دی.
کله چې د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې راغلي دي اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څخه دفاع کړې ده او د ملي ګټو پر بنیاد باندې د خپلو خلکو نمائندګي هم کړې ده. په ځینې وختونو کې قومي ژبني او سمتي ازبي او تنظیمي مسایل په ولسي جرګه کې پیدا شوي دي. د فساد تور هم پر ولسي جرګه باندې ساتي. د افرادو اشخاصو په مقرره کې غیر مسؤل افرادو اشخاص په ځینو نقطو کې د مواد مخدر تورونه د معدنو تورونه د ځمکو د غصب تورونه او د مسؤلیت څخه په استفاده باندې په دغسې قرارو باندې لاس پورته کول چې د حکومت مامورینو ته یا نظامي عمل کې و هغو ته صدمه رسول وغل یا ډبول دغه مشکلات هم په ولسي جرګه کې شته.
د کندهار خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د افغانستان د پارلمان په کارونو کې نیمګړتیاوې هغه وخت ختمېدای شي چې د ټول هیواد پر سطحه سیاسي ګوندونه موجود وي. د وای وسنی تنظیمونه او ګوندونه ویشل دي او ملي ګټو ته زیات پام نه کوي.
په هغه صورت کې دغه مسایل الکدل چې داسې ګوندونه وایي چې ژبني سمتي مسایل په نظر کې نه نیولای افغانستان شموله از او تنظیم وای از دغه چې ازبونو تنظیمونه څه کوه موږ کولای سلو چې درست پارلمان جوړ شوی. متاسفانه ازبونه یوازې نه چې ژبني او قومي اړخونه لري بلکې د همسایګانو تر تاثیر لاندې ازبونه موږ دلته لرو. پر ځینې باندې موږ همسایه پاکستان د خواسته پر ځینې د ایران د خواسته پر ځینې باندې د نور ممالکو د خواسته پر ازبونو تنظیمونه باندې هم دغه چې اغیزه لري لکه پر وکیلانو په ځینې وکیلانو باندې چې بعضي همسایګان او لرې ممالک بعضي پر دوی باندې اغیزه لري.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وګمه ساپۍ هم لالی سره هم نظر ده وایي دا بډې رخه وایي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه موجود وای لدې سره په پارلمان هم سیاسي وای.
ډېر جوته خبره ده چې په پارلمانو په اصل کې سیاسي عذاب ته ضرورت دی. د سیاسي عذاب په شتون کې یو د پارلمان دریزه او د پارلمان کلنلار او د پارلمان هدف د په دې ښه شکل سره پلی کیږي. مګر متاسفانه که موږ حزبونه لرو هماغه پخوانی تنظیمي عذاب دي چې هغې موږ حزب ویلی نه شو ځکه د هغې یو مشخص ډلې یو ټپلې د یو مشخص قوم د یو مشخص قبیلې دپاره د یو مشخص رهبر دپاره کار کوي عام فکرونه پکې نشته دی. نو دا واضح خبره ده که موږ سیاسي عذاب ولرو نو موږ سیاسي پارلمان ولرو او د ولس غږ به پکې د واقعي شکل واورېدل شي په واقعي شکل به پورته شي.
نو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ آیا تېر اوسنی حکومت هم پړ دی او کنه؟ د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي تېر اوسنی دواړو حکومتونو ډېر ښه کارونه کړي خو ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې.
که په مجموع کې پر حکومتونو باندې دا پړه ور واچو حکومتونو خدمتونه کړي دي که زوړ حکومت دی که نوی حکومت دی په هغه وخت کې چې یو ځوان نسل د روس په حالاتو کې راځي، هغه رهبران چې څلوېښت کاله د افغانستان خلک ګریوګان نیولي وو، اوس هم د پردیو ګټو دپاره نوی نسل یا ځوان نسل د روس ته نه پرېږدي. نو پر دغه اساس باندې دا پړه په یوازې داسې نه ده چې یا په زوړ حکومت یا په نوي حکومت، په زاړه حکومت کې هم مشکلات ډېر ول او په دا نوي حکومت کې هم ډېر مشکلات شته. تاسو وګورئ دوه کاله د حکومت تېرېږي، تر اوسه پورې دوی پر چوکۍ نه سره جوړېږي، تر اوسه ته پورې اول معاون او د رئیس جمهور او اجرایي رئیس تر مابین مشکلات دلته ایجاد شوي دي. هغه وخت دوی ویل موږ حکومت جوړوو، اوس په سامي شرکت باندې بدل شلو. تاسو زموږ کرنسي یا زموږ افغانۍ ته وګورئ د ډالرو په مقابل کې، اقتصاد مو خراب شو، امنیت مې ورځ تر بله خرابېږي، فساد پاکستان قراردادونو کې فساد شته، او تر اوسه ساته پورې لا په حکومت کې یو نظر نه دی، څو نظرونه دي.
خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیله ارشاد وای په نړۍ کې حکومتونو هیڅ کله د سیاسي ګوندونو جوړولو کار نه دی کړی، نو ځکه د افغانستان حکومتونه هم ګرم نه دي.
حکومت هیڅ وخت په دنیا کې د په تشکیل د عذابو کې نقش نه ده درلودلی. حکومت حداقل باید خپل حزب ولري، چې دا زمونږ حکومت سره خپل حزب هم نه لري، او مخکینی حکومت هم ته وکاري صاحب هم کوم حزب نه درلود. دا په خلکو پورې اړه لري. زه خو هر وخت وایم زمونږ ملت متاسفانه یو ویده ملت ده. متاسفانه هغه ځوانان چې باید ویښ وای او دوی زده کړې کړی وای او د یو زده کړې په روښنایي کې تصمیمونه سره نیولی وای، نن به افغانستان په دال کې مونږ تر څو د سترګو په سر ګورو. مثلا که مثال ورکړم، یو مشر په مزار کې مثلا استاد کابل، مشر مثلا په کابل کې استاد سیاف، دوی دا همداسې مشران دي. مونږ مسئلې دي، دوی هغه تعیان چې لري که د دوی مشران کوم غلط کار هم کوي، پلویان یې د هغه طرفداري کوي. او د مونږ یو قوم یو عموماً پښتانه ټول پښتانه پسې بیا تکرار وایم دري دي، هزاره ټول هزاره پسې تکرار وایم دري دي. دا سیستم غلط ده. حتی که خیر ویدیو کم گوند موسیقی ها دیر مهم خبر نده، ما در که در زوانان در پوسی که بیمان در رهبر در خبر غلط ها وکره، در کار غلط ده، در غلط پای نداری رازت انتقاد تکم. نه متاسفانه دانسته که زد رازی یا بل سره او دی ملیتو پر نوم بانده او دی ملیت گرایی پر شکل بانده دی سره تصمیمونه نیسی او دی ها سره تصمیمونه
پولیسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وسنی ولسمشر اشرف غنی حکومت د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو رواجیدو مخه ته معنی نشو بللی. کټوازی زیاتوي چې په ټولنه کې له اقتصادي بدلونونو او پرمختګونو سره سیاسي بدلونونه راځي.
موږ اقتصادي ځانونه ولیدلو، مګر په عمومي ډول د افغانانو سیاسي شعور ډېره وده وکړه. نو دا چې دغه اوس تاسو پوښتنه وکول چې آیا کرزی صاحب د دغه معنی او که اوسنی حکومت، زما په نظر باندې ټولنیز بدلونونه چې کله راځي، اقتصادي بدلون چې ټولنه کې راشي، ټولنیز بدلونونه ورسره تړلي دي. که یوه ټولنه صنعتي وروس خواته حرکت وکړي، هلته اتحادیه او یونینونه جوړېږي، او د یونینو په نتیجه کې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي. کله چې په ټولنه کې تعلیم مخته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي، ځکه چې د خلکو سیاسي شعور وده کوي او ورڅوک خپل مسؤلیت پېژني. نو موږ هم باید تر هغه پورې منتظر اوسو. دا چې زور خبره نه ده، ډیموکراسۍ تپل ډیموکراسۍ داسې نه ده چې رایې په یو ځای کې په زور باندې وتپ، نه سیاسي ګوندونه دا دي، دغه ته انتظار پکار دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه ساپۍ زیاتوي پر ټولو مشکلاتو او خنډونو سربیره ویلی شي چې پارلمان ښه کار کړی او دې د ولس سم استازیتوب کړی دی.
زه ګورم خوشحاله دی، خو دا مشکله ده چې زه خپله قضاوت خپله وکړم. نو کاغذ ما ولسونو ته مراجعه وشي، بیا ما ته پته لګېږي، ځکه ما ته یو وار پته ولګېدله چې د نوښت ورځپاڼې یوه سروې وکړه په ټول افغانستان کې وکیلانو کومه ورځ باندې، چې هغې کې دوه دېرش وکیلان پیشتازه وکیلان او هغه چې رایه ورکړې وه چې دا وکیل همیشه زمونږ ګډ پورته کړی، زمونږ سره شته خوشبختانه یو دغه وکیل ومه چې خپلو ولسونو د کونړ په ولایت کې انتخاب کړی وم.
پولیسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی زیاتوي چې په افغانستان کې ملي فکر ایجاد نشي او ملي انګیزه نه وي، تر هغه نه سیاسي پرمختګ کېدای شي او نه ملي پارلمان جوړېدای شي.
تر هغه وخت پورې چې یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد نشي، یو ملي انګیزه د افغانستان په مشرانو او رهبرانو او سیاسيونو کې پیدا نشي، هیڅکله موږ نشو کولای چې په درست ډول باندې رسیدګي وکړو یا په درست ډول باندې پارلمان ولرو. تاسو وګورئ افغانستان کې موږ دغه نظامی سکتور ملي نه دی در اوسه ساعته پورې ملي سر نوم یې ملي دی، خو د حزبونو او تنظیمونو د افرادو اشخاصو پر رهبري باندې، پر وزیرانو یې، پر مهینانو یې باندې، پر دغه پر کښته رئیسانو باندې سره جنجالونه او دعوې دي. یو یو اس د خواسته معرفي کېږي، یو د یو شخص د خواسته، یو د بل د خواسته، او د دې په څنګ کې والیان په وزیران رئیسان هم په دې شکل باندې که ورته وګورو په مجموع کې په افغانستان کې که حزبونه هم یي افغانستان.
اوریدونکو، د جمهوریت د خبرونو ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له ځینو نورو هغو ستونزو او مشکلاتو خبر شوی چې له کبله یې د ولسي جرګې کار اغیزمن شوی دی. تاسې نن د نورو وکیلانو دریځ هم واورید چې وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه پخېدو او ملي سیاسي ګوندونو نه رواجېدو له کبله د هغه هیواد پارلمان هسې خپلې چارې پر مخ نه دي وړي لکه په کار چې وي. ځینې وکیلان دریځ لري چې تېر او اوسنی حکومت هم د سیاسي فرهنګ نه پیدا کولو لپاره ګرم دي، خو ځینې نور یې وایي چې دا د حکومتونو کار نه دی. ځینې نور سیاسي فرهنګ له اقتصادي پرمختګ سره تړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي په هغه هیواد کې د خلکو شعور پوخ شوی دی او لا هم پکې ډیموکراسي نوې ده، نو دوی هیله مند دي چې په ملي کچه به سیاسي ګوندونه هم جوړ شي. دا نننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به هم له دې موضوع سره پر تړلو نورو پښتنو خبرې وکړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت